라디오.
سلامونه ستړي مشي سهار مو بخير تاسو سمخه کلاساده رادیو ناوړي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو والی کمشنری وایي د افغانستان سړې هوا د راستنو شو افغانانو ژوند له کړاوونو ډک کړی دی. د ادارې پرون شنبه د جنوري 24مه پر خپل ایکس پاڼه د ویډیو په خپرولو سره له پاکستان او ایران د هغو راستنو شو افغانانو ژوند انځور کړی چې د کابل په سړې هوا کې تر خیمو لاندې ژوند کوي. د دې ادارې په ټکو د کډوال نړیوالو مرستو ته اړمن دي. له ایران او پاکستانه په روسي او تومیاشتو کې په زرهاوو افغان کډوال بیرته افغانستان ته راستانه کړی شوي دي. UNHCR په داسې حال کې د راستنو شو افغانانو په اړه اندېښنه ښودلې چې په تېرو څلورو ورځو کې د پلازمېنې کابل په ګډون د افغانستان په ډېرو ښارونو کې واورې او بارانونه شوي دي. د طالبانو حکومت پرون شنبه د واورې او بارانونو له کبله د شاوخوا 60 کسانو مړینه او د 100 ډېرو نورو ټپي کېدل تایید کړي وو. وروستۍ واورې او بارانونو د ځاني زیان سربېره خلکو ته مالي زیانونه هم رسولي دي. د بلجیم حکومت له طالبانو سره له د هیواد د افغان کډوالو د بیرته ستنولو په اړه خبرې کوي. د بی آر اف په نوم یوې بلجیمي رسنۍ پرون شنبه د جنوري 24مه راپور ورکړی چې د بلجیم حکومت په دې غور کوي چې څنګه په دې هیواد کې رد شوي او مجرم افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه کړي. د دې رسنۍ د راپور له مخې د بلجیم د کډوالو ادارې مشر فردي روز مونټ له یو شمېر نور اروپایي چارواکو سره افغانستان ته له سفر وروسته ویلي بلجیم او شل نور اروپایي هیوادونه غواړي چې د هغو افغانانو په اړه چې په دې هیوادونو کې د منل کېدو دوسیې رد شوي د بیرته اخراج د پروسې په اړه له طالبانو سره خبرې اترې وکړي. روز مونټ تېره اونۍ کابل ته سفر درلود. د هغه په ټکو دوی هغه افغانان هم اخراجوي چې په اروپایي هیوادونو کې مجرم پیژندل شوي دي. تر اوسه د طالبانو حکومت په دې اړه څه ویلي نه دي. له دې وړاندې د جرمني حکومت دوه ځلې د دوی په ټکو مجرم افغانان له طالبانو سره تر خبرو اترو وروسته افغانستان ته ستانه کړل. ناټو پر اوکراین د روسي د بریدونو د مخنیوي په موخه د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته او دفاعي سیمه رامنځته کوي. د فرانس پریس خبري اژانس راپور له مخې د ناټو سازمان د لوی درستیز مرستیال توماس لووین پرون شنبه ویلي دغه سیمه به د روسي او اوکراین ترمنځ د حایل په توګه په مصنوعي ځیرکتیا سمبالوي او که چیرته دښمن برید وکړي مصنوعي ځیرکتیا به د انسان له مداخلې پرته ځواب ورکوي. دغه په ټکو په دې سیمه کې به هوایي مدافع او د توغندۍ وزت سیستمونه نصب شي. روسیې د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین برید کړی چې دا جګړه لا هم دوام لري. د اوکراین د لویدیځو متحدینو په تیرو کلونو کې د اوکراین د ملاتړ په موخه د هیواد ته ډېرې جنګي وسلې ورکړي، خو دا لومړی ځل دی چې د ناټو په مرسته په مصنوعي ځیرکتیا سمباله داسې یوه سیمه رامنځته کیږي. او د کرکټ نړیوال شورا پریکړه کړې چې د 2026 کال په شلوریز نړیوال جام کې د بنگلاديش په ځای د سکاتلند لوبډله ولوبوي. دغه پریکړه د شنبه په ورځ وروسته له هغې اعلان شوه چې بنگلاديش د امنیتي اندېښنو له کبله په هند کې له لوبېدو انکار کړی و. د کرکټ نړیوال شورا وایي په هند کې د بنگلاديش لوبډلې ته هیڅ ډول ښکاره امنیتي اندېښنه موجوده نه ده. بنگلاديش د همدې روانې میاشتې په 4مه نیټه غوښتنه کړې وه چې د امنیتي اندېښنو له کبله نه غواړي په هند کې لوبې وکړي. د هند او بنگلاديش ترمنځ د کرکټ په ډګر کې دغه ناندرې وروسته له هغې راپورته شوې چې د هند کرکټ بورډ په آی پی ایل سیالیو کې بنگلاديشي لوبغاړی مصطفی الرحمن لرې کړ. د هندي رسنیو د راپور له مخې رحمان په بنگلاديش کې له هندوانو سره د توپیري چلند له کبله له لوبډلې لرې شوی و. د کرکټ شلوریز نړیوال جام په روانه فبروري میاشت کې پیلېږي چې د بنگلاديش لوبې په کلکتا او ممبئی کې پلان شوې وي. تاسی خبرونه واوریدل وړاندې سره د مطالبه اوریدل شي. واور او باران هغه څه چې افغانان یې له ډېر وخت راهیسې په تمه وو، خو همدا چې په تېرو څو ورځو کې واور او بارانونه پیل شوي دي افغانانو ته د ځاني زیان سربیره مالی زیانونه رسولي.
دا درنو وارو او بارانونو له امله یو شپېته تنه هیوادوال مو شهیدان شوي، یو سل لس کسان ټپیان شوي، 458 کورونا په بشپړ ډول او نیمه ډول ویجاړ شوي، او په ټوله زه ډول 380 کورنۍ زیانمنې شوي دي.
د طالبانو د محاکمو نوي اصول غبرګونونه پرولې دي.
دا یو ناعادلانه او غیر انساني قانون دی چې د افغانستان د خلکو لپاره په هیڅ وجه د منلو وړ نه دی.
لا دې سربېره نور مطالب هم درته لرو. نړیوالو مسایلو ته به هم تم شو. ملتیا هم غواړم.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشي په دې خبري خبرونه کې مو زفرید سیال، صفی الله ستانکزی او همدارنګه شفیق رسره په تخنیکی چارو کې سسی قربانی یو. د طالبانو امرستاني او لنډمهاله بندیزونه د څلورم کال دی چې افغان نجونې ښوونځیو او پوهنتونونو ته د بیرته ستنېدو په تمه دي. د جنوري 24مه چې د زده کړو نړیواله ورځ ده، یو ځل بیا یې د نړۍ پام له زده کړو محروم افغان نجونو ته اړولی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ویلي د نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیز د نجونو د راتلونکي سربیره د افغانستان د راتلونکي یو پرمختګ په خطر کې اچولی. بل پله یونیسف وایي 2.5 میلیون افغان نجونې له زده کړو محرومې دي، خو طالبانو په تیرو څلورو کلونو کې په ځلونو ادا کړې چې دا بندیزونه لنډمهاله دي او د شرایطو له آماده کېدو وروسته نجونو ته اجازه ورکوي چې زده کړو ته ستنې شي، خو دا چې کله معلومه نه ده. ورزنور جزئیات په دې راپور کې ورشي. د یو افغانې زده کوونکي په غږ پیلېږي.
زه په ژړا شوم، ټولګي ته راغلم، کېناستم، نو دوی هم راغلي. د دې په ځای چې بخښنه وغواړي یا بل څه ووایي یا د خپل کار نه خجالت اوسي، په ژړا شوې. ما چې کله د دوی ژړا ته وکتل، زه په خندا شولم. ما ویل لمدا کړې موزه یم او ژړی هم تاسو. نو بیرته سره په خلاص شو، خو هغه تر ټولو جالبه ترینه خاطره مې د دوی دواړو نه لرم که جوړ کړي.
لاز دکړو را ګرځول شوی شبانه نوری ده وای د خوانزي خاطرې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته بیا هیڅکله تکرار نه شوی. هغه د شپږم ټولګي د وروستي ورځو کیسې کوي چې خپل همصنفیانو سره په خندا او خوشحالۍ تیری کړي دي. د شبانه پټوکو ک پر زده کړو بندیز نه و، اوس په خوانزي فارغه و. هغه هیله مند ده چې طالبان را روان پسرلی نجونو ته اجازه ورکړي چې ښوونځي وتستنی شي.
دا د یو بیا نوې هیله زموږ شنو تر غلې ده چې نوې کار نه نږدې دی. نو هیله ده چې د نوې کار سره اختر هم دی. نو هیله ده چې د اختر په مبارکۍ کې زموږ حکومت نجونو لپاره د تعلیم دروازې او د اخترای په توګه په ډالۍ کې ورکړي.
طالبانو په 2020 کال کې پر افغانستان له واکمنۍ وروسته نجونې له شپږم ټولګیو پورته له زده کړو منع کړې. د ډلې د 2020 کال په دسمبر میاشت کې نجونې له پانتنو زده کړو هم را وګرځولې. هغه مهال طالبانو ادا کړې وه چې دا بندیزونه لنډمهاله او تر امرستاني پورې دي. سمایه وایي دا څلورم کال دی چې د طالبانو امرستاني را ونه رسید. د هغې په ټکو د څلورو کلونو جبران ستونزمن دی او ډېری نجونې د کورنیو له خواړ شوي چې د ژوند د ادامې لپاره له زده کړو پرته بله لار وټاکي. د سمایي په ټکو نجونې له سختو انتخابونو سره مخ دي.
زده کړې نشته نو کورنۍ نجونې مجبورې چې واده وکړي. ځینې نجونې خپله هم غواړي او چا سره ژوند شریک کړي او دا ډېره سخته ده. ډېرې نجونې په روحي او رواني ناروغۍ اخته شوي، بله چاره نشته مګر دا چې پته مو پاتې شو.
پرون شنبه د جنوري 24مه د زده کړو نړیواله ورځ وه. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو صندوق یونیسف وایي تیر کال کې مو له نږدې 4 میلیونو افغانو ماشومانو څخه د زده کړو په برخه کې ملاتړ کړی دی. د یونیسف په ټکو افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونې پکې له زده کړو راګرځول شوي او د دغه بندیز له کبله 2.5 میلیون نجونې له زده کړو محرومې شوي، چې دا د افغانستان پرمختګ په جدي توګه ګواښي. یونیسف وړاندې وایي زده کړې د بشري حق له مخې د هر ماشوم او تنکي ځوان حق او کرامت دی. ملګرو ملتونو د بشري حقونو نورو ملاتړو ادارو په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر زده کړو بندیز د افغانستان راتلونکي ته لوی ګواښ بللی دی. د دې ادارو په ټکو پر زده کړو بندیز افغانستان د هرې ورځې په تېرېدو سره له لویدونکي ټولنیز او اقتصادي کړکېچ سره مخ کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ پرون شنبه د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپل ایکس پاڼې ولیکل د نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیز د نجونو او ښځو د ژوند د اغیزمنولو سربیره د افغانستان راتلونکی په خطر کې اچولی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوترش د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت پر ایکس پاڼا په خبره کړې پیغام کې ویلي، په نړۍ کې نږدې 202 میلیونه ماشومان او ځوانان د فقر، بېوزلۍ، جګړې، طبي پیښو او کډوالۍ له کبله له زده کړو پاتې دي. د جنوري 24مه هر کال په نړۍ کې د زده کړو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي.
لبازارونو
للوبخالو
لنړی
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ
د خبرونه تر دې دمه در سره ماملتیا وکړه. ل دې ورسته ورزو صفی الله ستانی کزینه نورا پاتې خبری خبرونه ورو.
د طالبانو د حکومت د پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې اعلان کړی چې په تیرو درې ورځو کې په بیلابیلو سیمو کې د واورو بارانو له امله له شپېتو ډېر کسان مړ شوي او له سلو ډېر نور کسان ټپیان دي. د دغې ادارې ویان محمد یوسف حماد په یو ویډیویي بیان کې د مرګ ژوبل او زیانونو په اړه باندې خبرې کړې دي. د ملګرو ملتونو سازمان هم ویلي د ژمي په سړه هوا کې په یو شمېر ولایتو کې واوره ښویېدنه د کورونو د ویجاړېدو او د ټرافیکي پیښو لامل شوي. په همدې حال کې د زیانمنو سیمو یو شمېر اوسیدونکي وایي د واورو او توپانو له امله یې ګڼ شمېر څاروي تلف شوي، یو شمېر کورونه ویجاړ شوي او ځینې لارې د تګ راتګ په مخ تړل شوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د طالبانو د حکومت د پیښو پر وړاندې د مبارزې ملي ادارې ویلي په تیرو درې ورځو کې د افغانستان په 15 ولایتونو کې د واورو بارانونو له امله یو شپېته کسان مړه او 110 نور ټپیان شوي. د دې ادارې ویان محمد یوسف حماد په یو ویډیو بیان کې چې شنبه د جنوري 24مه د یادې ادارې پر فیسبوک پاڼه خپور شوې ویلي چې د واورو او باران له امله د غراز 455 کورونه په بشپړ یا نیمه ډول ویجاړ شوي، 368 کورنۍ زیانمنې شوي او 640 څاروي له منځه تللي. نوموړي ویلي چې دا پیښې په کابل، پروان، پنجشیر، بامیان، دایکندي، میدان وردګ، غزنی، هرات، غور، بادغیس، فاریاب، سرپل، بلخ، سمنګان او نورستان ولایتونو کې رامنځته شوي دي.
دا درنو واورو او بارانو له امله 1 شپېته تنه هیوادوال مو شهیدان شوي، 110 کسان ټپیان شوي، 450 کورونه په بشپړ ډول او نیمه ډول ویجاړ شوي او په ټولیز ډول 380 کورنۍ زیانمنې شوي دي. دا یادونه وړ ده چې یادې شمېرنې له پیښو سره د مرزې امریکې ملي ادارې د ولایتي ریاستونو د لومړنیو معلوماتو له مخې دي چې پکښې د بندون احتمال شتون لري.
د ملګرو ملتونو سازمان هم ویلي چې د ژمي په دې سړه هوا کې په یو شمېر ولایتونو کې واورو خویدنی د کورونو د ویجاړېدو او د ټرافیکي پیښو لامل شوی. د دې سازمان د سرمنشي د ویان مرستیال فرحان حق جمعه د جنوري 23مه په خپل ونیزه خبري ناسه کې د بشري چارو د همغږي دفتر اوچاله قول وویل چې د پیښو کې 14 کسان مړه او لسګونه نور ټپیان شوي دي چې ډېرې قربانیانې ماشومان دي. په دې حال کې د زیانمنو سیمو یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د واورو لاملې ګڼ شمېر سروي تلف شوي، یو شمېر کورونه ویجاړ شوي او ځینې لارې د تګ راتګ پر مخ تړل شوي. د نورستان د واما ولسوالۍ اوسیدونکي محمد هاشم زمان شنبه د جنوري 24مه ازادي راډیو ته وویل چې د واورو لامل د دې ولایت د مرکز پر لور ټولې لارې تړل شوي دي. نو موري دغه راز یو ویډیو چې د په وینا یو ورځ وړاندې په خپل موبایل ثبت کړی و له ازادي راډیو سره شریک کړ چې پکې یو شپون ښکاري چې د خپل هغو پسونو په لټه کې دي چې تر واورو لاندې شوي دي. په ویډیو کې دغه شپون چې نوم یې نه دی یاد شوی وایي
پرون ځنیم زی د سیراتې شو یو بار نه دی پرونه یو قسم یو غرار یو کو دغه بریکوش را ل یو ټولګب زم دغه څه کتر ویولو دغه څه تیر ورکم دغه لاندې دغه تا لاندې چړ ته ورس ولو دوه نه دلته پراته دي دوه نه دلته پراته دي یو دلته منګرا اوس را ویس یو دلته دي د پنځه زم لال کو پنځه زم را ویس.
په ورته وخت کې د بامیان ولایت د ورس ولسوالۍ اوسیدونکي حفیظ الله هم وایي چې د واورو لامل ان روغتي مرکزونو ته د تګ راتګ لارې بندي شوی. دیوای په تیرو دوه درې ورځو کې چې زموږ د ورس ولسوالۍ په سیمه کې واوره شوی تګ راتګ لاري بندي کړی دي. لوی ستونزه دا ده چې روغتیایي مرکزونو ته لاري بندي دي، امبولانس نشي تیرېدای او له پرون راځي ټلیفوني شبکې هم سم کار نه کوي، یو دقیقه کار کوي او یو ساعت نه کوي. په لغمان ولایت کې د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ادارې د کنټرول او تفتیش د برخې مسول عبدالعظیم صدیقي هم ازادي راډیو ته پاستولي پیغام کې ویلي چې د ورسې بارانونو او واوري لامل د دې ولایت په مرکز ولسوالیو کې څلور کسان په سطحي ډول ټپیل شوي، لسګونه ساروي تلف شوي او یو محدود شمیر کورونه ویجاړ شوي دي. د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت اعلان کړی چې د درنو واورو له امله په ډېری ولایتونو کې لوی لارې د ټرافیکو پر مخ تړل شوي چې ځینې بیرته پرانیستل شوي او نورې به د هوا له ښه کېدو وروسته پرانیستل شي. د دې وزارت ویان اشرف حقشناس شنبه د جنوري 24 ویلي، له تېرې چهارشنبې تر بیګا پورې په سالنګونو کې درنه واوره ورېږي چې له امله یې د سالنګ لویه لار د ټرافیکو په وړاندې تړل شوي او د واورې پاکولو بهیر هم له ځنډ سره مخ شوي. نوموړي له خلکو غوښتي چې تر بلې خبرتیا پورې د سالنګونو پر لور حرکت نه کوي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د هغې جزایی اصولنامې په اړه غبرګونونه مخ په پراخېدو دي چې د طالبانو حکومت ته منسوب شوي دي، یا په بل عبارت د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله اخندزاده تازه ورکړی ده. د دې اصولنامې د دوم فصل په نامه ماده کې د تعزیري سزاګانو د ورکولو په برخه کې د ټولنې خلک پر ملایانو، اشرافو، متوسطه او ټیټې کچې ویشل شوي او پکې ویل شوي د همدې کچې له مخې به سزا ورکول کیږي. د تېر جمهوري حکومت په مهال د افغانستان لوی څارنوال محمد فرید حمیدی دغه اصولنامه د افغانستان د خلکو د محکومولو سند بللی او ویلي دي په اصولنامه کې د وګړو ویش د افغانانو په وړاندې ښکاره توهین ده. یو شمېر نورو چارواکو هم په ټولنیزو رسنیو کې د دغې اصولنامې په اړه غبرګون ښوولی. د حقوقي چارو یو شمېر پوهان وایي د طالبانو دا اصولنامه د ټولو نړیوالو قوانینو او اصولو خلاف ده چې له امله یې ټولنه په طبقو ویشل شوې ده. جزئیات په دغه رپورټ کې.
وروسته له هغې چې د طالبانو حکومت ته منصوبه د محاکمو لپاره جزایی اصولنامه د بشري حقونو د یو مدافع بنسټ روادارۍ له لورې خپره شوه، ګڼو افغانانو یې په وړاندې غبرګون ښودلی. د دې اصولنامې د دوهم فصل په نهمه ماده کې د تعزیري سزاګانو د ورکولو په برخه کې د ټولنې خلک پر ملایانو، اشرافو، متوسط او ټیټې کچې ویشل شوي او پکې ویل شوي چې د همدې کچې له مخې به سزا ورکول کیږي. اصولنامه وایي د جرم نه وروسته د دینی عالمانو ته یوازې توصیه، اشرافو ته د توصیې تر څنګ احضار، د ټولنې متوسطې کچې خلکو ته زندان او د ټیټې کچې خلکو ته د زندان تر څنګ تعزیري سزا هم ورکول کیږي. که څه هم د طالبانو حکومت په رسمي ډول تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او دا اصولنامه هم په رسمي ډول نه ده خپره شوې، خو ګڼو پخوانیو چارواکو دغه اصولنامه غندلې ده. د تېر جمهوري حکومت پر مهال د افغانستان پخوانی لوی څارنوال محمد فرید حمیدی دغه اصولنامه د افغانستان د خلکو د محکومولو سند بللې. نوموړي شنبه د جنوري 24 په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې دغه جزایی اصولنامه د خلکو د سپکاوي، حرمت او د انساني کرامت د نقص ښکاره بیلګه بللې او ټینګار یې کړی چې په جزایی برخه کې د وګړو ویش او له اکثریت افغانانو سره د ټیټ موقف چلند د باعزت او باکرامت اتباعو په وړاندې ښکاره توهین دی. په اوتریش کې د افغانستان د تیر جمهوري حکومت سفیر منیژې باختري جمعه د جنوري 23 په خپل ایکس پاڼه دا اصولنامه یو ایدیالوژیک استبدادي او تبعیضي چوکاټ بللې. نوموړي لیکلي دا قانون نه بلکې د اطاعت، ویر اچونې او ټولنیز کنټرول وسیله ده. د ښځو د سولې او ازادۍ غورځنګ په یو اعلامیه کې چې جمعه د جنوري 23 خپره شوې ویلي، د طالبانو د مشر له لوري د محکمو لپاره تصویب شوې جزایی اصولنامه په افغانستان کې تاوتریخوالی بنسټیز او قانوني کوي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د خلکو د خبرګونونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې ګڼو طالب چارواکو په وار وار ویلي چې د دوی ټول قوانین د اسلامي شریعت په رڼا کې جوړیږي او په عملي کېدو یې ټینګار کړی. خو یو شمېر افغانان وایي دا نوی سند د خلکو ژوند او ازادي نوره هم محدودوي. د پلازمینې کابل یو اوسیدونکي د نوم د نه خپرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
دا یو ناعادلانه او غیر انساني قانون دی چې د افغانستان د خلکو لپاره په هیڅ وجه د منلو وړ نه دی. دا قانون به افغانستان بیرته د منځنیو پیړیو خواته وګرځي. د افغانستان خلک که څه هم مجبور دي چې د دې ناعادلانه قانون په اړه فلحال غږ نه سي پورته کوي، خو یوازینۍ لار همدا ده چې یو ورځ به راپورته کیږي، لکه څنګه چې په نوره نړۍ چې د مذهبي افراطیت په وړاندې خلک راپورته شول، دغسې به په خپل وطن کې افغانان راپورته کیږي.
د ختیځ ننګرهار یو اوسیدونکي هم د نوم د نه خپرېدو او غږ بدلون په شرط وویل
بیا دا خیال کې چې دوی د عدالت او د برابرۍ او د اسلام د مبارک دین په منشا ګرځي چې موږ دا عملي کوو. اسلام په دین دغه طبقه بندي نشته چې اشرافو ته د یو ډول امتیاز ورکول کیږي، ملایانو ته د بل رقم امتیاز ورکول کیږي، دا شی خو بیخي نشته او دې باندې ټول پوهېږي.
ګڼو نورو افغانانو هم په ټولنیزو رسنیو دغه اصولنامه غندلې او د افغانانو په حق کې ظلم بللی. په همدې حال کې د حقوقي برخې یو شمېر کارپوهان وایي د طالبانو دا اصولنامه د ټولو نړیوالو قوانینو او اصولو خلاف ده. له ډلې اختر راسخ وویل
دیکتاتور حکومتونه د دغسې اصولنامو نه استفاده کوي او د خپل د نظام د غځولو او د حاکمیت د مخته وړلو لپاره داسې اصولنامې جوړوي چې دا نه د انسانیت له ادرسه د تایید وړ دی، نه د اسلامیت له ادرسه قابل د تایید دی، او نه د انساني حقوقو او نړیوالو حقوقو له ادرسه دی قابل د تایید.
دغه اصولنامه چې د بشري حقونو د بنسټ رواداری له لوري خپره شوې درې بابا لس فصله او یو سل نولس مادې لري. رواداری بنسټ ادعا کړي چې دغه اصولنامه د طالبانو د حکومت د مشر ملا هبت الله له لوري محاکمو ته استول شوې چې له مخې د ښځو، ماشومانو او مذهبي لږکیو په وړاندې تاوتریخوالی مشروع کوي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستی. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له ملي ازادۍ راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دی، بل حقوق دی،
په ساده او روانه ژبه.
او که چېرې مډال ورته چغلی نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
مایع غاز یا ایل پی جی چې تر څو وخت مخکې تر ډیره یوازې په کورو کې کاریده، اوس په افغانستان کې په ښاري موټرو کې هم په پراخه کچه کارول کیږي. یو شمېر موټر چلوونکي وایي په افغانستان کې د پټرول او ډیزل بیې د بیساري یا ډیرو لوړېدو له امله اړ شوي. د ورځنیو لګښتو د کمولو لپاره مایع غاز یا ایل پی جی ته مخه کړي. خو د موټرو د سون توکو د سیستم د بدلون یو شمېر انجینران خبرداری ورکوي چې که دا سیستم په غیر مسلکي ډول نصب شي، جدي خطرونه رامنځته کولی شي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د ای اواخرا تیل خو بسیار بالا رفته، گاز خودجای خودم داره و بدیای خودم داره. خوبیاش این است که مصرفش کمتر است.
د کابل کندوز لارې موټر چلون کې سمي ولاو وای په دې ورسته کې د خپل شخصي موټر د سوندو کو سیستم مایع غاز یا ایل پی جی تاړه ولای دی. د زیاته وی چې د پټرول او ډیزل او د بایول وړېدو نه وازی دی، بلکې ډیر نور موټر چلون کې هم دې تاړ کړي چې د ورځنیو لګښتونو د کمولو لپاره د غاز کارولو ته مخه کړي. نو موري د جبې په ورځ د جنوري په درويشتمه له کندوز ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
یو موټر چې کابل ته ځي د تیلو مصرف شاوخوا څلور زره یا څلور نیم زره کېږي. د ګاز خواله دا دی چې که یو کورولا موټر کابل ته ولاړ شي او بیرته راشي، د ګاز لګښت یې نولس سوه دوه زره یا تر دوه نیم زره پورې کېږي.
خو سمیع الله خبرداری ورکوي چې ګازي موټرونه په ځانګړي ډول د اوړي په ګرمیو کې د چاودنې خطر هم لري. ایل پی جی ګاز یا لیکویفاید پټرولیم ګاز چې په افغانستان کې د مایع ګاز په نوم پیژندل کیږي، د پروپان او بوتان له ترکیب څخه جوړ دی چې د فشار په ترڅ کې په مایع بڼه ساتل کیږي او د استعمال پر مهال بیرته ګاز ته اوړي. دا ګاز په اصل کې یو فوسیلي سون توکی دی، خو د ډیزل او پټرولو په پرتله کمه ککړتیا تولیدوي. له همدې امله په ډیرو هیوادونو کې د بدیل سون توکي په توګه کارول کیږي. د جوزان ولایت یو موټر چلوونکی فرهاد حمی چې ارزانه بیا، اسانه لاسرسی او کم مصرف هغه مهم لاملونه دي چې دی د خپل موټر لپاره د ایل پی جی کارولو ته هڅولی دی. د ازادي راډیو ته وویل
قبلا خو بود موټر ما ګازي نه بود، د تیل بود.
پخوا زما موټر ګازي نه و، په تیلو چلیده. لګښت ډیر و. یو لیټر تیل مو په پنځه شپېته افغانۍ اخیستل چې هره اونۍ دفتر ته تلو راتلو، زر یا یولس سوه افغانۍ مو یوازې په تیلو لګول. اوس مو چې موټر ګازي کړی ډیر خوښ یو. زما د اونۍ لګښت درې سوه پنځوس یا څلور سوه افغانۍ دی. موټر سایکل په اندازه مصرف هم نه لري.
دا مال د کابل په بازارونو کې د پټرول او ډیزل د هر لیتر بیا شاوخوا شپېته افغانۍ او د ایل پی جی ګاز د هر کیلو بیا شاوخوا څلور پنځوس افغانۍ ده. په همدې حال کې د موټرو د سون توکو د سیستم د بدلون انجینران هم تاییدوي چې د دې سیستم غیر اصولي نصب کولی شي د ګاز د بالون د چاودنې په څیر خطرونه رامنځته کړي. انجینیر فرید چې په دې برخه کې له دیارلسو کلونو ډېره تجربه لري ازادي راډیو ته وویل
سیستم ګاز ایل پی جی پرزجات و قطعات
د ایل پی جی سیستم خپلې ځانګړې پرزې او تجهیزات لري چې موږ یې په اساسي او معیاري ډول موټر ته نصبوو. هر ډول موټر ګازي کېدای شي، آن برقي او هایبرید موټرونه هم د ګازي کېدو امکان لري. دي. د ایل پی جی سیستم ځانګړتیاوې مثلا اقتصادي دي، هوا نه ککړوي او انجن ته هم زیان نه رسوي.
د چاپیریال ساتنې کارپوهان وایي که دا ګاز په سم او مسلکي توګه وکارول شي د هوا ککړتیا کمولی شي، خو غیر مسلکي نسبې نه یوازې دا چې د چاودنې خطر لري، بلکې په خپله به د ککړتیا په یوې نوې سرچینې او د خلکو لپاره په ګواښ بدل شي. هڅه مو وکړه چې پر ګازي موټرو د څار څرنګوالي او همدارنګه د ګازو د بالونونو د چاودنو د ثبت شویو پیښو په اړه د طالبانو حکومت د ترافیکو ریاست وپوښتو، خو مسؤلینو یې د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې ده چې دا مایع ګاز عموما کورونو کې د پخلي لپاره کارول کېږي، خو ترکیب او کیفیت یې د استعمال څرنګوالي ته په پام توپیر لري. افغانستان په سیمه کې د روسیې د مایع ګاز تر ټولو لوی پیرودونکی بلل کېږي. د روسي رسنیو د هغو راپورونو له مخې چې د 2015 کال په وروستیو کې خپاره شوي، افغانستان ته د روسیې د مایع ګاز وړاندې کول یا عرضه د کاس روس ګاز په ګډون چې قزاقستان سره ګډ شرکت دی، د تیر کال په لومړیو 11 میاشتو کې 1.5 برابره زیاته شوې او 1438 زره ټنو ته رسیدلې ده. د زیاتوالي په افغانستان کې د ایل پی جی پراخ لاسرسی او نسبي ټیټه بیه ممکنه کړې او د موټرو لخوا د دې ګاز د کارونې د زیاتېدو لامل شوی دی.
دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
اوس به هم ورشو پکتیکا تال ته په دوه ولسوالیو کې د 1,000,000 ډالرو په ارزښت باندې د اوبو لګولو او کرنې په برخه کې ځینې پروژې پیل شوي دي. دغه نوې پروژې د ملګرو ملتونو د خوړو د پروګرام یا WFP لخوا په مخ وړل کیږي. نور جزئیات به له سیمې نه د نجیب الله خیل په دغه رپورټ کې سره واورو.
د پکتیکا ولایت په دوه لرو پرتو سیمو جانخیلو او ګمل ولسوالیو کې د نړیوال خوراکي پروګرام لخوا د کرنې د ځای ریاست په چوکاټ کې د 1,500,000 ډالرو په ارزښت د اوبو لګولو او کرنې په برخو کې د یو شمېر پروژو عملي کارونه پیلېږي. د یاد پروګرام د پلي کوونکي ادارې مسؤلین وایي چې د دې پروژو د پلي کېدو په بهیر کې به نږدې 1,500,000 کسانو ته د کار لنډمهاله زمینې هم برابرې شي، او هر کس ته به د میاشتې 6,400 افغانۍ تنخوا ورکول کېږي. یو تن صحوي انجینر اسدالله هاشمی د یادو پروژو په اړه مشال راډیو ته وویل:
یو عدد زراعتي آبیاري حوض 800 متر مکعب ده، همدارنګه 500 متر کانال جوړوي، او 4,000 عدد ټرنچونه وباسي، او 15,000 میوداری او غیر میوداری ونی کری، همدارنګه 8 سړی خونی پروژه هم دلته منظور شوی ده. ان شاء الله کارونه به پیل سي، او 120 متره غبین دیوال جوړیږي، او همدارنګه 9 کیلومتره سرک جوړیږي، سو خلکو ته اسانی برابر سي.
زایی اوسیدونکي د یادو پروژو په پیلېدو خوښي څرګندوي او غوښتنه کوي چې اړوندې ادارې او نړیوال بنسټونه دي دوی لپاره د ښوونې روزنې، روغتیا، کلیوالي لارو او کرنې په برخو کې نورې پروژې هم پلې کړي. یو تن قومي مخاور نیک محمد وایي:
دا ډیر غریب ولست، ډیر زوبل خلق دی، هر څه ته اړه لري، دغه کاریزونه یې زوبل دی، هیڅ پیسې په وس کې نسته، خراب دی. دغه موسسه راغلې ده، موږ ډیر خوشاله یو، ډیر ښه کاره ته کې کاریزه ته، او دا وزته دا ولست ټول کې لګیا نور دا بل کاریزم هم دلته ست، په دې څنګه بل کاریزم ست، دغه هم دغه زوبل دی، وس نه لري چې وی کاغو اتی دې ته آماده دي سدي وچ سي. که دغه خلق له موږ سره کومک وکي، او د خدای په لاس یو شپه کتره باندې وکي، مو دغه کاریزه باندې کار وکي، به دغه باندې کار کیږي، دغه کاریزه کم وسه خلک نور څه په وس کې نست.
بل لوري ته ځایي مسؤلین هم د خلکو ستونزې او اړتیاوې مني، او هغوی هم له نړیوالو بنسټونو د ژوند په هره برخه کې خلکو لپاره د لا ډېرو مرستو غوښتنه کوي. د جانخیل ولسوال مولوی برهان الدین عثماني وویل:
غریب خلق دی، دې ته ډېر ضرورت ده چې مرستو موسسو ته کومکو ته، په دې باندې د خلکو هم ډېر الحمدلله. دغه د مسکینانو چې کوم مسکینان دي، یا هغه د هغو ډېره بسنه پې کېږي، او نور هم توقع لرو چې موسسې کومکونه وکوي او له دغه بېوزلو خلکو سره همکاري وسي.
یاد دیوی پکتیکا د افغانستان په سویل ختیځو سیمو کې د مساحت له نظره لوی او د اقلیم له نظره واورین او سوړ ولایت دی چې خراب او ویجاړو لارو یې دیوی او بلې سیمې د اوسیدونکو ترمنځ مزل او واټن نور هم لري کړی دی. پکتیکاوال ډیر وخت برېښنا د لارو او سړکونو رغول، پوهنې او روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی او کارموندنه د خپل ژوند د مهمو اړتیاوو په توګه یادوي.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خپرونه کې تاسو ته له اووم ټولګي تر دولسم پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه او یوه بله اونۍ د رواني روغتیا او افغان ښځو د تاریخ مضمونونه خپرېږي.
د دې خپرونې له لارې تاسو کولای شئ خپلو لوڼو ته هغه درسونه ورواوروئ چې تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو د بندېدو له کبله ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځي زده کړې. ازادي رادیو خبری مجله.